پی یو استودیو لرمنی خبری خبرونه
سلام ستلی مشه وخت د غرمې دولت شوي صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د جګړو په زیاتېدو سره د ځینو ولسوالیو له هغې ډلې د لغمان د دولت چا د سقوط خبرې کیږي خو کورنۍ چارو وزارت یې نه مني.
اینا در بعضی از ولسوالیهایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریستای خارجی داشتن به او ولسوالیها هم یا سرکوب شدن.
کابل ښاروالي ګواښ کړی که دوکانداران د خپل دوکان مخ ته لار په سودا او بندوي مالونه به یې ضبط او په بېوزلو به وویشل شي.
دوکانهایې که اینا بیشتر اموال خود ته
داسې دوکانونه شته چې خپل ډېر مارونه یې له دوکانه بیرون ایستلي.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځ ته داخلې شوې. د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو د تولید کاروباریان وایي کاري جوړ دی.
زه خپله فعلا 300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پس سر که ده مهم و خبرونو سر تکیم پا مرکز ده لوگر پا مرکز پل علم شهر که ده و پولیس ده وجل که دو خبر ورکر سوی پا فرا که ده بخش آباد بند ده جوری دو لپر ده فرایی کانالونو ده جوری دو کار رونده او ده حماسی و چاروکی اتکال کرده چی ده اسرائیل و حماس ترمنز با پا چو لندو ردو که اور بندوسی ده خبرونو تفصیل د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې نن سهار داسې مهال سوی چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی وو. دی وایي په پېښه کې یو پولیس وژل سوی، یو بل ټپي دی او رینجر موټر یې هم وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. بلخوا د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي سره نوال د وژنې خبر تایید کړ. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر میرزا افسلی نن سهار د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پېښو په شبرغان ښار کې سوې ده. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری وزیر انتوني بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. هغه کړکیچونه چې د په وینا امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډلې چې روسیا، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستۍ کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمنو بلل او زیاته کړې چې د او بلینکن پر دې خبرې وکړې چې په دې مرحله کې په څه ډول کولای شي چې دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. مسکو د افغانستان په اړه د ساور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي دروي په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د جوړېدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې روانې دي. د دغې درې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې د محل دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند بدنې اصلي چارې پیل شي. شغل خپلواک زیاته کړه
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم به د بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
شغلی خپلواکي دقیق وخت ونه شو چې د فرایي کانالونو د جوړېدو شارې به څه وخت پاتې ورسیږي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند تر پرانستې وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاواروس بندونو د ژر بشپړېدو زیری هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 34 بندونو د جوړېدو چارې هم پیل سي. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بندوسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پاوزه او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوک د لبنان المیادین تلویزیونی شبکې ته وویل چې د ته په باور د یو اوربند ټینګېدو لپاره روانې هڅې به په یو یا دوه ورځو کې نتیجه ورکړي. د غل دې څرګندونو څو ساعت وروسته نن د جګړې په یو لسمه ورځ اسرایلي جنگي الوتکو په غزه کې څه باندې 12 هوایي بریدونه وکړل او د فلسطینی سختریزو هم پر اسرایل نور توغندې وشتل. د اسرایل په وزویل په دغه هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس د یو چارواکي کور د وسلو یو ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبي برخه کې د استوګنې په سیمه کې د حماس د نور قومندانانو پوځي تاسیسات پنا شکر. روختي چارواکو ویل چې په دغو بریدونو کې څلور تنه ټپیان شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې و خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري. لاروف پرون د آیسلند په پلازمینه ریکجاوی کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل د هیلمن دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولای سي چې د سړې جګړې د دشمنانو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې د غونډې کاري او ګټور بللې وویل چې پکې مهم پرمختګ نه دی سوی او د مسکو او واشنگټن د اړیکو پاړه کار د اونۍ او کلونو لپاره دوام وکړي. لاوروف او بلینکن د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي سرمشریزي د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونو التمول ولې رازو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د هیواد په ختیځ لغمان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دولت چا ولسوالۍ د لاس پلاس کې دوه خبر ورکول کیږي. طالبان وایي دا ولسوالۍ نیولې خو امنیتي چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه ده کړې. دا په دوو نیو کې درېمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې کیږي. لدی وړاندې د میدان وردک د نرخ او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د سقوط راپور هم ورکړل شوی ده. طالبان وایي د میل لومړی نیټې تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې خو افغان امنیتي چارواکي د غیدا ویردوي وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې وه او بیرته په شاتم بول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د افغانستان په ختیځ لغمان کې هم د نارامۍ خبرونه شته. طالبانو نن سهار دا وکړه چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي. خو هلته امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره نه مني. د لغمان د امنیه قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او وایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق‌الله عبدالرحیمزی هم ازادي رادیو ته وویل دولت شاه ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو امنیتي ځواکونو په تکتیکی شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې اخی. د میل لومړی نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو دوتو بهیر پیل شو په افغانستان کې د جګړې کرخې هم ګرمې شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو په ولسو ولایتونو کې جګړه پیل کړې خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. طالبانو همدا ډول پر ځنې ولسوالیو هم بریدونه کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میل لومړی نیټې تر اوسه په بغلان، کندهار، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل طالبان له بریدو وروسته د افغان ځواکونو له سخت خبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي بلکې درنه مرګ ژوبل هم ور اوښتې ده.
په هغو ولسوالیو کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترګورو په ګډون سلګونه کسان لمنځه یوړل شول،
از بین بورته شولن.
د امنیتی بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه ونې وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. خو د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر سخت فشار لاندې راوستي. د هلمند لخرګه، کندهار، د روزګان ترینکوټ، د بغلان پولی خومري او کندوز هغه خرونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي خو طالبان نه دي توانېدلي د دې مرکزونو یو هم ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ویسو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړي ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو ته غوښتل دولس پک نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کابل ښاروالي اعلان کړی لدی ورسته به د هغو دکاندارانو د دوکانونو سوداوي ضبط او په بيوزلو ویشل شي چې په پلو لار کې یې د کابل ښاروالي مسولین وایي هغه تاسات چې په ناقانون ډول جوړ شوی او لامل لارې بندې شوی هم سرغړونه بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کابل د 4.5 میلیونه اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ مشته خار. په دې خار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د خاري پلان لمخې نه دي جوړې شوی، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې خار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوی وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رساوي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
دکان های کینا بیشتر اموال خود را
داسې دکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دکانه بیرون اخی دي. دا شان هغه قصابی چې له دکانه بیرونی غوخه رزړولې وي یا هم د دکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزې جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته خبرداري ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یو ونه دوی ته وخت ورکړ شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه لري رساوي هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلې پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو پر وړاندې هم چې ګڼګونې جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ د پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکو احسان ازادي رادیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي موږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ لدی وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خود دوی په خبره ک دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملی کړي، خای دا په افغانستان کې یو بیساره اقدام و بلل شي چې د ښاري نظم در وستلو په هدف تر سره کیږي.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
نن د شاتو مچیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ورستیو کلونو په ترڅ کې د شاتو د تولید کچه لوړه شوې ده او د تیر لمریز کال په ترڅ کې د هیواد مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټونه شات تولید شوې دي. د هغه په خبر پکتیا د 1099 ټونه شات په تولید سره د نوملړ په سر کې، ورپسې ننګرهار د 1500 ټونه او خوست د 1416 ټونه په تولید سره په هیواد کې د شاتو تر ټولو مهم تولیدونکي دي. دغه راس هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. د ښاغلي رستمی په خبره دمګړی په هیواد کې د شاتو مچۍ روزنه شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شتون لري چې ډیرې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیر په 1999 کال کې 390 ټنه زیاتوالی لري. د کرنې وزارت دیو بل خبر لمخې د ننګرهار د هندوانو سګنې حاصلات به څو باندې نه هوی زرټونو ته ورسیږي. دا وزارت وی په ننګرهار کې د بخوا په پرته خلک د هندوانو کرکیلې ته لیوال شوي چې ورسره په دې ولایت کې د هندوانو کروندې او حاصلات کال په کال زیاتیږي. د ننګرهار د اتو ولسوالیو کامه، بهسود، کوز کونړ، کوټ، بټي کوټ، ګوشته، خوګیانی او د سرورود په 1995 هکټار ځمکه کې سږ کال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک حاصلات ترې ترلاسه شي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي په کابل کې د اوبو لګولو د کاریز پروژه بشپړه شوه. د دې وزارت بیان فریدون ارشان نن ازادي راډیو ته وویل. د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د خاک جبار ولسوالۍ په کوزملنګ کلي کې د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو رسونکی کانال او د اوبو زیرمتون جوړ شوی دی. د ښاغلي ارشان په خبره د دغې پروژې د تطبیق پر مهال چې له ملي بودیجې تمویل شوي 312 کاري ورځ رامنځته شوي او د سیمې 1500 ځایي اوسیدونکو ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سیمې 300 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راوستي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 150 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 550 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغاني.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځې ته داخله شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته. خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکی له ښکاره کړی چې ژربه اوربند ته ورسیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اوربند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د پاند د اوربند لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق ته مشکره کړه چې په یو څو ورځو کې به پر اوربند موافقه وشي او دا اوربند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي. خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د میل لسمې چې جګړه پیل شوې ده د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتن نن پنځشنبه د میشلمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو مچیو زین نوري ګټوري شریف خوراکي سرخو د بشريت په پایښت کې څه ډول رول لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو لوري د حشراتو پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وې کروندې کې لګولانو د شاتو مچیو لوري د شریر ټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي دی. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په 6,500 افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا 450 د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول 650 کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلاً 450 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د 450 ټن نه تر 500 ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د مندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شود.
حسدی وشی په هغه سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دی د شری په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړیدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې ورستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو 6,500 پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې 2,490 ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې 900 مټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې 1500 مټریک ټنه او خوست 1500 مټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د کورونا په خاطر د قماندی مرکز لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د می له 15 متر شلمې پورې لګیدلی محدودیتونه تر بل امر پورې همداسې غزي ګید. چارواکو په خبره دغه امر لمخه افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړی دی، او پاکستانی وګړي هم پر افغانستان ته نشي تلای. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي دوی دغه محدودیتونه ډیر له مشکل سره مخ کړي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی، او په کار ده په تورخم هم اسانی یا اسانتیا رامنځته شي. د پاکستان د نېشنل کمانډ یا د خوندې مرکز ویلی د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه په بل غونډه کې وکړي. په دې اړه په مکړی یو تفصیلی راپور ده.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن لارې امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی پنځمې نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای، خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ په ترې اخیستی شي، چې نتیجه منفی وي نو خپلو کورونو ته به یې پرېږدي، خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کرنتین ته لیږلی شي او هلته به اته ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفیس والا دی دا به خپل ډیوټي جاری ساتي، خو پاغي کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یاره پوزیټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان د هغې طرف نه راتلی شول. که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل، قریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي وو. بیا دا درې ورځې چې کومې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې نه لس او شل راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي، چې هلته نه د روغې تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخليدای شي. همدارنګ افغان وګړي وی مخي، یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوړېدای شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وای له دې ویاري د اختر په محل هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به د تورخم هغه غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم ماډر باندې نو مې کو سخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو، خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی وس شو 20 تې نه کولاوي، نه معلوم ټیم د پاره باندې کو. نو که زه وسل د تلې وې نو دلته سولنه را روان، 16 جون زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې، نو بیا به مان اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده، او د دنه بغیر زما ماګان دی غوي کاروبار کوي. نو غوي گاډی ځنی وخه خوا بند شي، دی خوا بند شي، نور خپل خپلوانم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډیر غټه مسله ده. ما اوس مم ډډ درد کوي چې اختر می چې کوم دی ډیر په سخت دل د مسافرۍ کې د خپلوانو کر ډیر په ګران تیر کو. ډیر زدا وایم چې کورونا وخره کم شو او یونیورسيان هم کولاوي کې، نو چې بس ته دا بارډر کولاو کې کنه. صرف زنه ما زما په شان دی بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم پاستلو کې براته دي.
یو بلتن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف وي کنه. هلته خپل خپلوانې مړې ژوندې کوو، اوس هم د اختر دپاره مونږ تلو خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لار کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پورې بند دي، دې پته نه لګي. نو مونږ زړه نه خکو چې لاړ شو دلته بس بند دي او بس خپلوان له زو هلته مرونه دي هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدای چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي.